شپی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم. پی یو استودیو ته مظفر بازاهر له خپل نور همکارانو سره هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، د برېښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. دوستانو په دې یو ساعت کې نور راپورونه هم اوریدلی سي، خو خبرونه د افغانستان سیمې او نړۍ په مهمو خبرونو پیلوو. اسد لالودین وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی. او د روغتیا د نړیوال سازمان څیړونکي د چین ووهان ښار ته رسیدلي چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څیړنه وکړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ درې مهمې اقتصادي پروژې پرانستل شوې. دغو کې یوه پروژه د اقینې اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د جوړېدو کارونه یې تازه بشپړ شوي وو، او دوه نورې پروژې د برېښنا د لیږد او نوري فایبر دي. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو محمد اشرف غني او قربان قلي بردي محمدوف د دغو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پیاوړتیا لپاره مهمه وبلله. شاوخوا میاشت وړاندې د ایران او افغانستان ترمنځ د هرات خاف د ریل پټلۍ هم پرانستل شو چې 225 کیلومتره اوږدوالی یې درلود. په دې اړه په روانه خبرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان دفاع وزارت وایي هلمند کې د طالبانو له زندانه 14 تنه آزاد کړي دي. دغه وزارت نن په یو بیان کې وویل دغه زندان د هلمند واشیر ولسوالۍ کې و چې تیره شپه پرې عملیات شوي دي. دوی له زندانه د یو پولیس په ګډون 14 تنه چې له طالبانو سره بندیان وو آزاد شوي دي. وزارت د نورو خوشي شوو کسانو هویت نه دی په ډاګه کړی، خو دوی یوازې هیوادوال بللی دي. دفاع وزارت همداراز د طالبانو د یو کرولا ډوله موټر، درې موټر سایکلونو او د مخابره د یوې دستګاه د نیولو خبره هم کوي، خو طالبانو تر اوسه د حکومت د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت پریکړه وکړه چې د موټرو له نمبر پلیټ نه به د 9 شمیره لرې کوي. دا پریکړه نن سهار د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح اعلان کړه، او ویې ویل دې شمیرې د ترافیکو ریاست کې رشوت اخیستو ته زمینه برابره کړې وه. ښاغلي صالح ویلي دا موضوع ځینو کسانو ته د شیدو په غوا بدله شوې، او ترافیکو ریاست ته هدایت ورکړی چې په دایمي ډول دا شمیره له پلیټونو حذف کړي. د ویلي ژر به دا موضوع ولسمشرۍ مقام ته وړاندیز کړي، او زیاته کړه چې له دې راتلونکي شنبه وروسته هیڅوک باید په دې پلیټونو پسې سرګردانه نشي. په پلیټونو کې 9 شمیرې موجودیت په بازارونو کې د موټرو اصلي بیا کموله. د دغې ټولنیزې ستونزې د لرې کولو لپاره که څه هم په وار وار کمپاینونه وشول، خو کومه پایله یې ورنه کړه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ملت ته په یوه ویډیویي پیغام کې چې بیګاش په خبر کړی پر کانګرس د تیرې اونۍ یرغل او پکې تاوتریخوالی غندلی، خو د استازو جرګې د هغه اقدام یادونه نه ده کړې چې نوموړی یې پرون د ورځې په لومړیو کې استیضاح کړ. ټرمپ دغه ویډیویي پیغام داسې مهال خپور کړی چې د استازو جرګې مشرې نانسي پلوسي د ټرمپ د استیضاح په اړه له رایګیري وروسته چې د دې جرګې 222 غړیو د 179 په مقابل کې مثبتې رایې ورکړې، هغه سند لاسلیک کړ چې ټرمپ د پاڅون په لمسونې تورنوي. په استازو جرګه کې چې ډیموکراتان پکې اکثریت دي، لس جمهوري غوښتونکو هم د ټرمپ د استیضاح په پلوي رایه ورکړي. ټرمپ په دغه ویډیوي پیغام کې تاوتریخوالی په کلکه غندلی، او ویلي دي چې دا هر څه د مفکورې او د دوی د غورځنګ ضد دي، او زیاتوي چې د ده هیڅ یو رښتینی ملاتړی سیاسي تاوتریخوالي ته لمن نه وهي. دا د امریکا په تاریخ کې لومړنی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله استیضاح کیږي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ټرمپ پلویان پکې اکثریت دي، د ټرمپ د استیضاح لپاره محکمه جوړیږي، خو اټکل دا دی چې سنا به د جنورۍ تر شلمې یا د ټرمپ د واک تر پای ته رسېدو مخکې د محکمې بهیر پیل نه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان چیرونکې د چین ووهان ښار ته رسیدلی چې د کورونا ویروس د خپرېدو په اړه څېړنه وکړي. دغه ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال په وروستیو کې له همدې ښار خپور شو. د چین دولتي رسنۍ ووهان ته د روغتیا د نړیوالې ادارې د لاسو څېړونکو د رسېدو خبر ورکړی او ویلي دي چې دوی به شاوخوا یوه میاشت په دې ښار کې تېره کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیدروس ادهانوم ګیبریسیوس تېره اونۍ د دغو څېړونکو د سفر پر ځنډېدو مایوسي څرګنده کړې او ویلي و چې ډېر دغه ساینس پوهان چین ته د تلو په هدف له خپلو هیوادونو وتلي، خو چینایي چارواکو یې د اجازې چارې نه دي بشپړې کړې. هغه زیاته کړې چې دغه ساینس پوهان به پر دې تمرکز کوي چې دغه ویروس د لومړي ځل لپاره په څه ډول خلکو ته انتقال شو. د چین حکومت ویلي چې ښایي دغه ویروس له واردو شوو سمندري خوړو سره د هیواد ته داخل شوی وي، خو نړیوال ساینس پوهان او اړوندې ادارې دغه تیوري ردوي. د ورلد میټرز ویبپاڼې د وروستیو شمیرو له مخې په ټوله نړۍ کې نږدې 93 میلیونه وګړي پر دغه ویروس اخته شوي او نږدې 2 میلیونه کورونای ناروغان تر اوسه مړه شوي دي. او د امریکا حکومت د چین د شنجن د سیمې د پنبې او رومیانو پر وارداتو بندیز ولګاوه. دا د چین پر کمونیست ګوند د ځپنې د هغه کمپاین د پای ته رسېدو لپاره د فشارونو یوه برخه ده چې په سیمه کې د ایغور قوم او نورو اقلیتونو په وړاندې پر مخ وړي. د امریکا د ګمرکونو او پوله ساتنې ادارې پرون چهارشنبه وویل چې امریکایي چارواکي به له خپلو صلاحیتونو د امریکا په ټولو بندرونو کې د دې سیمې د تولیداتو د ضبطولو لپاره کار واخلي. دغه ادارې وویل چې په سیمه کې په زوره کار کولو د خلکو د اړیستلو په څېړنو کې موندلې چې خلک د پور لپاره په غلامۍ نیول شوي، پر خوځښتونو یې محدودیتونه لګول شوي، بیرول کیږي، تنخواوې ترې ګرځول کیږي او د ژوند او کاروبار په برخو کې ورسره ناوړه چلند کیږي.
خبرونه مولا آزاد رادیو اوریدل. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشران او د دوړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانیسته. افغان ولسمشر په اړه وایي
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان میگردد.
په روزګان ولایت کې به مو د جګړو له امله د بې ځایه سوي کورنیو په ستونزو خبر کو. دا به هم واوري چې د روغتیا نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسېدلی چې دغلته د کورونا ویروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړي. او په دوهمه نیمایي کې مخکښې ښځې اونیز پروګرام لرو. اورېدو ته بلنه درکوم. ورزود خبرونه د سر موضوع ده. د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دوړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ د برښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمه پروژې پرانسته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دغو پروژو په انلاین پرانسته کې وویل چې دغه پروژې د دوړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو گاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دوړخیزي اړیکې لا پیاوړې کړي. بلخو د ترکمنستان ولسمشر قربان قلی بردی محمدوف د دوغو دریو پروژو پرانسته د دواړو هیوادونو ترمنځ تاریخي ورځو بلله او ویل چې دا دواړو هیوادونو د اړیکه او لسیمه او نړۍ سره د اقتصادي نشلولتیا په برخه کې مهم اقدام دی. په ډیر نور تفصیل زمو همکار له کابل راکوي چې هم د وسره سره د ټلیفون پرکه شوه. بلې مهرباني وکړئ تاسو د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه چې د دې پروژو د پرانسته پر مهال کړی دي نور اوریدونکو ته وایست.
مننه. د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ د ریل پټلۍ نوري فایبر او برښنا د لیک پروژو پرانیسته وسوه. د دغو درېګونو سترو پروژو د پرانیسته په انلاین ناسته کې ولسمشر محمد اشرف غنی وویل چې د یادو پروژو په پرانیسته سره به یو وار بیا د ترکمنستان او افغانستان ترمنځ هر اړخیزې اړیکې پیاوړې او د اقتصادي ودې لامل به سي. بابا ورود ولسمشر غنی خبرې.
بهره برداری از پروژه های مانند اتصال خط آهن، فایبر نوری و برنامه های بزرگ مانند انتقال برق با پاکستان تاب و انتقال گاز به کشورهای هند و پاکستان تعقیب و شبکه فایبر آپتیک که آسیای جنوبی را از راه زمین به اروپا و باقی کشورهای جهان وصل خواهد کرد سبب تغییرات بهتر در شرایط زندگی مردم افغانستان و بهبود وضعیت کشورهای منطقه از سوی دیگر این برنامه ها موجب ایجاد کریدورهای انکشافی و اجتماعی میگردد
دغه پروژو کې یو د اقینی اندخوی ترمنځ 10 کیلومتره اوږدوالی ریل پټلۍ ده چې د کار چارې بشپړې شوې دي تازه البته بل د 500 کیلو واټ برښنا نه همدارنګه له ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي همدغه پروژه او بل هم د نوري فایبر پروژه ده د ریل پټلۍ په 10 میلیونه ډالر بودجه جوړ شوی چې د افغانستان د ریل پټلۍ ادارې لوري لګښت شوی ده همدارنګه ولسمشر غنی ټینګار وکړ چې د ترکمنستان سره به تر دې وروسته د یو شمېر نور هیوادونو په همکارۍ درې اړخیزې اړیکې پیلوي چې په خبره یې په دې سره به افغانستان او ترکمنستان د آسیا د مرکزی او مهم اقتصادي هیوادونو په توګه په سیمه او نړۍ کې خپل راغنده رول ولوبوي افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورو نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي بلخوا د ترکمنستان ولسمشر قربان علي بردي محمدوف په دغه آنلاین پلانسخونه کې وویل چې د دغه ستر پروژو په نیسته د دوه هیوادونو لپاره یو تاریخي ورځ جوړوي ولسمشر محمدوف وویل چې د دغه شان اقتصادي پروژو د عملي کېدو د دوام لپاره نړیوال شرکتونه هڅه کوي چې د مالی مسؤلیتونو په اخستو سره له دغه دوه هیوادونو سره د نړیوالو همکارانو په توګه پاتې شي همدارنګه ولسمشر محمدوف په دې هم ټینګار وکړ چې له دې وروسته به د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ نورې پروژې هم عملی کړي چې د دوه هیوادونو خلک به ترې په کافي اندازه ګټه واخلي فربجان دا په داسې حال کې ده چې یو مشکل چې یادونه کولای شو هغه افغانستان کې د برېښنا ستونزه ده دا مهال افغانستان په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ ده کله خو له هغه هیوادونو چې برېښنا په وارداتي توګه افغانستان ته ورکول کیږي هغه قطه کیږي چې ګڼې ستونزې یې جوړې کړې دي په نورو سرویسونو کې به په دې اړه لا جزئیات له اورېدونکو سره شریک کړو
بله ډیر زیاته مننه کوم کورمودان چې د دې مهمو پروژو د پرانستې په اړه موریدونکو ته معلومات ورکړل د دې موضوع د لاس پرلو لپاره د اقتصادي چارو په وحید الله غزي خیل صاحب سره د ټلیفون پر کړ شو دی غزي خیل صاحب خبرونه تاسو مسې تاسو نه غواړم دا وپوښتم چې تاسو هم د موضوع تعقیب کړی چې ولسمشر ویل دي چې د درې مهمې پروژې به د دواړو هیوادونو ترمنز پر اړیکو باندې هم تاثیر ولري یعنی ډیر بلا شي کې او اقتصادي اړیکه به پراخ شي پر دې سربیره زه غواړم دا وپوښتم چې دغه پروژې د سوداګرۍ په برخه کې څومره اسانتیاوي راوستلای شي په افغانستان کې
سلام ډیر مننه له دعوت نم دغه پروژې خو ډیر چې د دوه هیوادونو ترمنځ او افغانستان دغه سیغه ته ضرورت لري ځکه افغانستان ترکمنستان د سیبیر هیوا درې پنځوس هیوادونه دي په دنیا کې چې دا اوبو ته لار نه لري افغانستان او ترکمنستان هم دغه هیوادونه دي چې اوبو ته لاسرسی نه لري ولې دغه سې پروژې بیا کولی شي چې په اقتصاد کې ډېر زیات سهم ولري او ډېرې ښې خو متاسفانه دلته څو شیان ډېر مهم دي یو دا چې امنیت ډېر مهم دی اوس خو په فاریاب کې امنیت فوق العاده زیات خراب دی ولسوالیو کې نو کچیرته امنیت درست پونوسی کې بیا څوک سرمایه گذاری نه کوي تجارت د دغه لارې نه کوي زمونږ ډیر تیل د اقینی بندر د ترکمنستان ناراضي د حیرتانو د بندر ناراضي دا بل لویه مسله ډیره مهمه پروژه د ټاپی د ترکمنستان سره چې هغه باندې تر اوسه پورې جنجال روان دی کښ کې دوی هغه ته ډیره ترجیح ورکړې وای د ټاپی پروژې ته چې هغه افغانستان ته تقریبا 300 تر 400 میلیونه ډالر پورې د ترانزیت ورکولې همدارنګه افغانستان بیا چې کوم غاز نشو استعمالولای د دوی د غنه زیاتو د استعمال نه هغه په پاکستان خرڅولې شو ولې متاسفانه چې په غیبه تر اوسه لا توافق د آسیایي بانک او د ترکمنستان لا نه دی شوی افغانستان باید ډیره جدي توجه د ټاپی پروژې ته کړي وای ځکه 140 کیلومتره له افغانستان نه تیریږي هلته به امنیت ډیر سوي د ځمکو قیمت سره لوړیږي کار خلکو ته پیدا کیږي د پاکستان او افغانستان هندستان او پاکستان یې دا ټول ته ډیره ګټه پکې رسیږي نو بیا هم دغه سي بندرونه اقینی بندر د افغانستان لپاره لپاره مهم ځکه دی چې ډیر تجارت زمنګ د تیلو بل خصوص د غازو هغه د ترکمنستان سره دی.
بله غزخ سپتاسي د تیلو او د غازو د تلوراتلو یا پیسلا د لیش در لیش خبره وکړه پر دې لار باندې پر دې ریل پټلۍ چې پروژه چې پرانستل سو په دې باندې کوم نور شیان صادرېدای سي کوم نور شیان تکراته کولای سي؟
دلته خو اوس خبره داده چې دا پټلۍ دغه لاره چې خلاصه شوه په دې باندې خو د ترکمنستان نه موږ ډېر شیان لکه اوړه غنم لوبیا خوراکي مواد هم راوړلی شو او ډېر خو اوسه پورې خو بیا یو شی ده چې موږ لږ احساساتي یو هغه ځمکه یعنې چې سړی کري اول دا مالکۍ جوړوي بیا وروسته تخم پیشین بي موږ دغه کارونه نه دي کړي. موږ یو ناڅاپه دا شی افتتاح کړ په دې معنا چې د ولسوالیو امنیت مارکیټ دا شیان نه دي کړي بلکه چېرته دلته واوره وشي لارې بندې شي بیا دغه تیلو قیمتونه یا د ګازو قیمتونه ځکه لوړیږي چې د هغې خوانه بیا نه راځي. دغه شیان موږ متاسفانه دا تخنیکی هغه موږ ته پام کېدلی شو فقط هغه شو ته موږ خوشحاله یو چې دا شی افتتاح شو اقتصادي ګټه پیدا یي اجتماعي ګټه پیدا یي سیاسي ګټه پیدا یي ده خو دا نه وایي چې امنیت په ولسوالیو کې اندخوی کې په دې ځای کې درست دی که نه دی. موږ څومره عسکر هلته لرو که دغسې نه امنی وي خو بیا خلک زړه نه کوي چې د دغې لارې نه تجارت وکړي. ډېر خلک بیا ترجیح ازبکستان ته ورکوي حیرتانو لارې ته ورکوي نه ورته اقینې ته. اقینه په وچه کې دی ډېر ښه دی د افغانستان لپاره سره دی چې لږ لرې دی را رسېدل به لږ ګران وي خو هغو ولایتونو ته هغه شمالي ولایتونو ته خو ډېر ښه دی. ولې متاسفانه چې ما سره اوس هم د امنیت تشویش دی چې امنیت هلته چندان جوړ نه دی.
د افغانستان د خلکو لپاره حیاتي دي مهم دي ارزښت لري ورته دا تاسو چې مخکې د غاموال کوم لارو تیرېدل
مخکې خو موږ دا وړه غذایي مواد خو ډېر د پاکستان او د قزاقستان نه راتلل د حیرتانو د لارې او د پاکستان او تورخم د لارې راتلل. ترکمنستان سره فقط موږ د تیلو او د ګازو دغه شیان هم راوړل خو په دغې لارې په پرانیستو سره د پټلۍ دغه شیان خو اسانه کېږي او تسهیلات ډېر زیات پیدا کېږي. خو اوس خبره دا ده چې موږ هلته څومره ذخیرې لرو فرضاً د سوداګرو لپاره کنه هغوی چې تیل راوړي هلته د ذخایرو لپاره امکانات ورته شته که نه شته. ګاز فرضاً ګاز څوک نه شي ډېر وخت لپاره ساتلی ځکه خطر لري د هغې لپاره امکانات هلته موږ لرو که نه. یعنې ما چې مخکې ویل چې موږ احساساتي خلک یو فقط هغه شو ته خوشحاله کېږو هغه علت هم دا و چې موږ باید نور تسهیلات اول برابر کړو ذخایر ورته جوړ کړو د تیلو د ګازو د خوراکي موادو خیر هغه خوراکي مواد دومره ضرور نه دي زر نه خرابېږي خپل کیفیت د لاسه نه ورکوي ولې تیلو ګاز خو بیا ډېر زیات خطرناک دي ساتلی. نو دا شیان ورته جوړ شي امنیت ورته ونیول شي چې دې خواته را انتقال شي. ولې متاسفانه چې په دې شیانو باندې لا تر اوسه پورې کار نه دی شوی امنیت ته توجه نه ده شوې ذخایرو ته هغسې چې لازم وه پخواني شکل باندې هلته دي. یعنې پخوا چې څه رقم ذخایر وو هماغسې دي هغې ته باید توجه وشي ځکه چې یو تجار خپل شی راوړي هغه باید دلته یو څو ورځو دپاره خو ذخیره کړي چې یا دغه تصمیم ونیسي چې زه کومې خواته ویسمه کابل ته نور ولایتونو ته کوم ځای ته. دغه شیان لا تر اوسه په نظر کې متاسفانه نه دي نیول شوي.
بله د اقتصادي چارو په وحید الله غزخیل صاحب ډېره زیاته مننه کوم چې زموږ بلنه مو ومنل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
تاسو د ازادي راډیو غرمنی خبری خبرونه اوري دوستانو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو خو اوس په د اقتصادي خبرونو زموږ همکار اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان او ترکمنستان ولسمشرانو د دواړو هیوادونو ترمنځ د ریل پټلۍ، برېښنا د لیږد او نوري فایبر درې مهمې پروژې پرانستې. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د دغو پروژو په آنلاین پرانستنه کې وویل چې دغه پروژې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي پراختیا ته وده او د دوو ګاونډیو او دوستو هیوادونو ترمنځ به دو اړخیزې اړیکې لا ټینګې کړي. په دغو پروژو کې وه د اقینه اندخوی ترمنځ د ریل پټلۍ ده چې د کار چارې تازه بشپړې سوي. بلا د 50 کیلو واټو برېښنا ده چې د ترکمنستان افغانستان ته لیږدول کیږي او بله هم د نوري فایبر پروژه ده. افغان حکومت هڅه کوي چې افغانستان د ځمکني ترانسپورت له لارې له نورې نړۍ سره ونښلوي او هم په هیواد کې د برېښنا روانې ستونزې راکمې کړي. په کندهار ولایت کې د $100 میلیون په ارزښت د لوی کرنیز کمپلیکس د جوړېدو د بنسټ ډبره کېښودل سوه. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت مرستیال حشمت الله غفري وایي چې دغه کمپلیکس به په شپږو پړاوونو کې په 1100 جره بځمکه کې د عینو مینې په صنعتي پارک کې جوړېږي. نوموړی زیاتوي چې د دغه کمپلیکس له لوري به بزګرو ته ماشینري او پورونه ورکول کیږي. د کرنیزو محصولاتو پروسس به معیاري او په نړیوالو بازارونو کې به د افغاني کرنیزو محصولاتو ارزښت لوړ کړي. د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کرنیز کمپلیکس شخصي پانګونه سوې ده چې هرات، بلخ، کندهار او ننګرهار ولایتونو کې به هم دې ته ورته کمپلیکسونه جوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې که څه هم افغانستان د کرنیزو محصولاتو کیفیت لوړ و، خو د معیاري پروسس او بسته بندي په اړه یې شکایتونه موجود و، او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو امریکایي ډالر و اوی افغانۍ لس پوله، یوه یورو درې نوي افغانۍ پنځوس پوله، یو سترلینګ پوند یو سلو څلور افغانۍ، یو سعودي ریال شل افغانۍ پنځوس پوله، زر ایراني تومندرې افغانۍ دیرس پوله، زر هندي روپۍ یو زرو پنځه څلوېښت افغانۍ، او زر پاکستاني روپۍ څلور سوه اتیا افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل دوستانو. دا او نور خبرونه او راپورونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ هم بیا لوستلی سئ، پته مو د ازادي راډیو ټکی کام یا ازادي راډیو ټکی اور. اوس یو نړیواله موضوع راخلو. د روغتیا د نړیوال سازمان متخصصان چین ته رسیدلي څو دغلته د کورونا ویروس د اصلي سرچینې په اړه څېړنې پیل کړې. له اوږدې مودې راهیسې د کورونا ویروس د اصلي سرچینې په اړه د دې څېړنو تمه کېده. نور تفصیل اجمل اند راکوي چې هم د اوس سره په سټډیو کې دی. ان سب خبرونه ته شاغلي
مننه. د دولتي رسنۍ وایي د دې هیواد ووهان ښار ته د نړیوالو متخصصانو یوه ډله رسېدلې او تمه کېږي چې د چین په دې ښار کې به شاوخوا یوه میاشت تېره کړي. دا هماغه ښار دی چې د 2019 میلادي کال په پای کې د لومړي ځل لپاره پکې د کرونا وایروس پیښه وموندل شوې. رپورټونه وایي چې د کارپوهانو په دې ډله کې د امریکا، استرالیا، جرمني، جاپان، برتانیا، روسیې، هالند، قطر او ویتنام وګړي شامل دي. دوی به تر قرنطین لاندې شرایطو کې کار پیل کړي او له چینایي کارپوهانو سره به خپلې لومړنۍ غونډې د ویډیوي اړیکو له لارې پیل کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تډروس اډهانوم ګبریسوس تېره اونۍ د دې سفر د تنظیم په برخه کې پر اغلی ځنډ خواشینی ښودلې وه. هغه د جنوري په 15 نیټه وویل سره له دې چې ځینې کارپوهان له خپلو اصلي هیوادونو روان شوي، چینایي چارواکو تر اوسه د دې ساینسپوهانو لپاره جوازونه نه دي نهایي کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر هغه مهال په خپلو خبرو کې دا وویل چې چینایي چارواکو ته یې روښانه کړي چې دا ماموریت د روغتیا د نړیوال سازمان لپاره لومړیتوب لري. تډروس همدارنګه وویل چې دا نړیوال ساینسپوهان به چین کې پر دې تمرکز وکړي چې څنګه د لومړي ځل لپاره د وایروس ته انسان وجود ته لاره ومنده. د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په وینا په ووهان کې به په دې اړه څېړنې کیږي چې د کرونا وایروس په لومړنیو پیښو کې د وایروس احتمالي سرچینه څه وه. د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه ډېرې اوازې شته. ځینې له دې اوازو پر دې احتمال راڅرخي چې دا وایروس به په لومړي ځل په اسمان سکالي یا شوپرک چې ورته وایي هغې کې رامنځته شوی وي، او بیا به انسانانو ته د یو بل ژبې له لارې چې د ووهان په مارکیټ کې د درملو او یا خوړو لپاره پلورل شوی و انتقال شوی وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان ژاولیه جیان د جنوري په 12 وویل د دواړو خواوو ترمنځ له سلام مشور وروسته چین د نړیوالو کارپوهانو دا سفر تایید کړی دی. ژاو دا یو داسې فرصت وباله چې پکې به د نړیوال کارپوهان د چینایي کارپوهانو، روغتیایي متخصصانو او ساینسپوهانو سره د کرونا وایروس د اصلي سرچینې په اړه پر ساینسي همکاریو نظریات شریک کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په خپلې یو خبري غونډه کې خبريالانو ته دا وویل چې د دې وایروس د سرچینې په اړه پلټون کې خای ځینې نور هیوادونه مخ کیل او شامل شي. هغه وویل د دې وبا وضعیت کې پر لپسې بدلون سره هم مهاله د انسانانو پوها د دې وایروس په اړه زیاتیږي او نوري مخکینه پیخي کشفیږي. د چین حکومت دا تیوري تبلیغي چې ګوندې دا وایروس له وارد شوو سمندري خوړو پیل شوه دی، هغه څه چې نړیوالو ساينس پوهانو او ادارو په کلک رد کړي.
ډېر زړه مننه کوم. اجملن دوی چې د چین ووهان ښار ته د روغتیا د نړیوال سازمان د متخصصانو په سفر خبر ولوس به ورسو امریکا ته چیرې چې د استازو جرګې له څو ساعتونو بحث وروسته د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا لپاره رای ورکړي. پر ترامپ تور دی چې د جنوري په شپږمه یې خپل پاریدلي پلویان پر کانګرس برید ته هڅولې دي. دا کار د امریکا پر جمهوریت برید بلل سوی. د امریکا په تاریخ کې لومړی ولسمشر دی چې د واک پر مهال دوه ځله استیزا سوی دی. په دې اړه اصل لودین نور تفصیل راکوي.
Today we will do our duty and vote to remove the author of this horrifying chapter and ban
د امریکا د استازو جرګې اکثر غړو د ډونالد ترامپ د دویم ځلی استیزا لپاره مثبته رایه ورکړه. د جرګې دننه څو ساعته له احساساتو ډک بحثونه وشول او بهر د امریکا د ملي ګارد زرګونه سرتیری د امنیت لپاره ځای پر ځای شوي وو.
As my colleagues have said, we must come together. But our nation cannot
په جرګه کې 202 قانون جوړونکو د ترامپ سیاست د هو او 199 نورو د نه رایه ورکړه. په مثبت رایو کې 222 د ډیموکراټانو او 10 نورې د جمهور غوښتونکو غړو دي. اوس به د امریکا په سنا جرګه کې چې د ترامپ پلویان پکې ډیر دي د ترامپ د استیزال لپاره محکمه جوړیږي. خو اټکل دا دی چې سنا به د جنوري له شلمې یا د ترامپ د واک له پای ته رسیدو مخکې د محکمې دا غونډه ترسره نه کړي. دا په دې معنا چې که سنا د استیزا پریکړه تایید هم کړي، ترامپ له ټاکلې مودې مخکې له واکه د لرې کېدو له خطره بچ کیږي. په استازو جرګه کې ځینو جمهوري غوښتونکو د ترامپ د استیزا پر ضد غږونه اوچت کړل او وی ویل ترامپ پر کانګرس د هغه د پلویانو په یرغل کې لاس نه لري. دا دویم ځل دی چې د استازو جرګې ډیموکراتان د ډونالد ترامپ د استیزا هڅه کوي. د هغه لومړنۍ استیزا چې له اوکراین سره د اړیکو او له واکه د ناوړې ګټې اخیستنې په اړه وه، د سنا جرګې له مخالفت سره مخامخ شوه. دغه جرګې چې جمهوري پال پکې اکثریت دی، هغه مهال پر ترامپ لګول شوي تورونه رد کړل. د امریکا استازو جرګې یوه ورځ وروسته تر دې د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا پریکړه وکړه چې د ترامپ لومړی مرستیال مایک پینس ونه منله چې د ښاغلي ترامپ لرې کولو لپاره د اساسي قانون یوه ماده وکاروي. د استیزا دا پریکړه داسې مهال کیږي چې د امریکا منتخب ولسمشر جو بایډن د جنوري په شلمه یعنې راتلونکې چهارشنبه لوړه کوي. که څه هم په سپینه ماڼۍ کې د ډونالد ترامپ د واک یوازې یوه اونۍ پاته ده، خو د هغه د استیزا پریکړه تر ډیره سیاسي پیغام لري.
زموږ غلزادي رادیو اوري. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې زرګونه هغه کورنۍ چې د خپلو سیمو څخه د جګړو له امله بې ځایه سوي زیاتې تشنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي. له یو شمېر دغو کډوالو سره د دوی پر ژوند ازادي راډیو د یو راپور له خپرېدو وروسته ځینو بهر میشتو افغانانو مرستې وکړې، خو دلته مرستو ته د اړو کسانو شمېر زرګونو ته رسېږي او د حکومتي او مرستندویو ادارو له مرستو پرته یې ستونزې نشي هوارېدلی. له دغو بې کوره کسانو سره د ازادي راډیو خبریال کتلی دی او دا راپور چمتو کړی.
په اورزګان ولایت کې د څو کلونو پر لپسې جګړې تر ټولو زیات زیان ملکی خلکو ته رسیدلې دي. پر ولسی مرګ جوبلی سربیره په دې ولایت کې په زرګونه کورنۍ د خپلو سیمو پرې شودو تاړ سوي دي او ګڼ شمېر اوس د ترینکوټ ښار په شاوخوا سیمو کې تر شنه اسمان لاندې په خیمو او یا هم په نړېدلو ودانیو کې شپې او ورځې تېروي. د اورزګان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د معلوماتو پر اساس په دې ولایت کې وروستیو جګړو تر 15,000 زیاتې کورنۍ بې ځایه کړې چې ګڼې د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې نه لري او د ژمي سړه هوا یې د ماشومانو او لویانو ژوند ګواښي. دا بې ځایه سوي کډوالو وایي په کلونو کلونو خواریو آباد کړي کورونه یې نړېدلي، باغونه یې سوځېدلي او یوازې د تن په جامو کې راوتلي دي. دلته په ترینکوټ کې له 500 کورنۍ سره د ازادي راډیو د هغه راپور ته خبرېدو وروسته مرستې وسوي چې د دې د ژوند پر سختو شرایطو راڅرخېده. زرمینه چې د خپلو وو ماشومانو سره د جهراوت ولسوالۍ څخه جګړو د ترینکوټ ښار ته راکډه کړې او خاوند یې هم په جګړو کې وژل سوی، له هغه 500 کورنۍ څخه دی چې د ژمنۍ توکو مرسته ورسره وسوه. هغې ازادي راډیو ته وویل: سید ولی چې په سترګو نابینا دی هم یو له هغه کسانو دی چې ورسره د ازادي راډیو تر راپور وروسته د بهر میشتو افغانانو له لورې مرسته سوې ده.
وریاض یو بل بارانه نه پدې یخ چې نو وتاي سو نو وتاي سو نه دا کینار ما جته تلای سو نه زده بای را وتاي سو مخسم نه پختای سو داس یخ کدی یخ ته ریر دور دا دا دی را جو سم ډیر خوشاله ډیر مننه کوپ دی خوشاله چې ژه درې هاده پر رسول دی در هر ځای پر ژه پورته کړی وسه نو را جو ګان چې څنګه نه زما ژه نه پورته کړ لکه دا غزادی را جو شي
لادی پینزوس کورونی سره د مرستی بهر نیمیش کی افغان لالمیر خان کړي په دې مرسته کې له هرې کورنۍ سره د مرسته شو موادو ارزښت 8000 افغانۍ ته رسیده چې پکښې کې کمبلې د ماشومانو او لویانو لپاره کورتۍ پټوان او نور توکي شامل و په دې اړه لالمیر خان ازادي راډیو ته وویل
رادیو آزادی پروگرامونه چې موږ اورو ډیره د افغانستان خلک باندې مؤثر واقع کیږي او واقعیت باندې درازه